ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
نو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم دا وی او ای دی ودا نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 2019 کال د اپریل د میاشتې ولسم نیټه ده وخت په خبر پښتونخوا کې د ماخام شپک په کابل کې د ماخام پنځنیمه او دلتا په واشنگټن ډی سی کې د سهار نه بچی دي په دې یو ساعته خبری خبرونه کې مو قربانه ز مجاهد جواد
او ز بارکوال میاخیل
هر کله کې لمړی پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو سرټکو ده
د پاکستان د سینټ غړو د وزیر اعظم عمران خان په هغه وینا سخت غبرګون شولای چې وایي که د هند وزیر اعظم نریندرا مودی بیا وټاکل سي نو له هند سره به د پاکستان اړیکې ښې سي د عوامي نېشنل ګوند غړي ستاره ایاز وایي
پرائم منسٹر څنګه بهر مرګي اخبار لدا د غزړي چې مودي کوا پس راشي نو خبرې ټول په دې باندې خبرو کا چې اوس په پرائم منسٹر هاوس نه د دې باندې استفیده نه راغلي
افغان حکومت او طالبانو دواړو په دوحه کې یو بل سره د لیدلو خبرونه رد کړي او په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي افغان سفیر عاطف مشال ته باور ورکړی چې پاکستان به په افغان سوله کې مرسته کوي د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت ویاند ډاکټر فیصل وای
دی پاکستان ویل ناٹ بی ا پارٹ آف دی نیکسٹ راؤنڈ آف ٹاکس بٹوین یو ایس اینڈ طالبان ان دوحه
او د برتانیې پولیسو نن د ویکیلیکس په نامه د حساسو معلوماتو خپرونکي ویب پاڼې چلونکی 23 کلن جولین اسانج نیولی چې له 2 کلونو راهیسې د ایکواډور هیواد په سفارت کې نظر بند و
او اوس هم بشپړ خبرونه
د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د سینټ قائمه کمیټې د وزیر اعظم عمران خان پر هغو څرګندونو ژور اندېښنه څرګنده کړې چې وایي که نریندرا مودی یو ځل بیا د هند وزیر اعظم وټاکل سي نو دوه اړخیزې اړیکې به ورسره ښې کړي د سینټ غړو تور لګولی چې د عمران خان دغه بیان په ظاهره د وزیر اعظم مودی ملاتړ ښیي د سینټ غړي وایي د پاکستان حکومت یو خوا هند غلیم ګڼي او دا هم وایي چې ګواکې د نریندرا مودی حکومت پر پاکستان د برید پلان لري نو بیا څنګه د هیواد منتخب وزیر اعظم د غلیم په حق کې بیان ورکوي
د پاکستان د اسلام آباد های کورټ ویلي داسې کوم ثبوت نه دی ترلاسه شوی چې په هندوانو جنکو په زوره اسلام قبول کړی شوی وي خو عدالت ته ویل شوی چې په پاکستان کې په زوره د مذهب بدلولو پر ضد هیڅ قانون نشته عدالت دواړو خویندو جنکو ته له خپلو میړونو سره د پاتې کېدو اجازه ورکړي د اسلام آباد های کورټ په امر د هندوانو جنکو د مذهب بدلولو په اړه جوړ کمیشن نن عدالت ته خپل رپورټ وړاندې کړی او ویلي دي چې دا پیښه په زوره د مذهب بدلولو نه ښکاري له سیمې د ډیوې خبریال ارشد حسین پرې راپور لري
د عدالت لخوا جوړ کړی شوی دغه تحقیقاتي کمیشن کې شامل د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن ډیو ریډیو سره خبرو کې د عدالت دغه پریکړه غیر مناسب ګرځولې ده او ویلې دي دا معاملې نورو پلټنو ته هم اړتیا لري هغه وایي د عدالت دا پریکړه غیر متوقع نه و او موږ تم لرله چې هم داسې فیصله برازي
سے سوالات ہیں جن کے جوابات نہیں مثلا یہ کہ ان کی مینٹل کیپیسٹی کیا ہے لڑکیوں کتنی تعلیم یافتہ ہیں اور اگر انہوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے تو کیسے متاثر ہوئی تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ مناسب تحقیقات کا مطالبہ کرتی ہیں جو میرے خیال کے مطابق نہیں کی گئی
ہغوائی ڈیر سوالوں دی چی جوابوں نے نہ ترلا سکی گی مثلا دا چی دا غجین کو دماغی صلاحیت سمر دے سمر تا لیم یافته دي او که هغوی په خپل خوخه اسلام قبول کړي دي نو څنګه متاثر شوي دي ولې چې هغوی انپړل دي او هغوی ته د اسلام په اړه معلومات څنګه ترلاسه شوي دي ولې چې هغوی خو لیک لوست نشي کولای او دا هر څه نورو پلټنو ته ضرورت لري عدالت کې موجود د واکمن ګوند اقلیتی غړي رمیش کومار ویلي هغه په پارلمان کې دوه قانوني موسویدې پیش کړې دي خو نخ کاری چې په دې اړه به کم پرمختګ وشي ارشد حسین وایس اف امریکا دی ریډیو اسلام آباد
دا د وایس اف امریکا دی خبرونه ده
د د پاکستان پوز د بلابلو هیوادونو سفیران او د هند په ګډون د نړۍ د مختلفو ادارو خبريالان د پښتونخوا بالاکوټ سیمه ته بولی او هغه ځای ورشکار کړی چې هند پکې د فروری پر 26مه د بمباری او د سلګونو ترهګرو د وژلو دا وکړي. و د پاکستان پوز په یو بیان کې ویلي تیر ورځ بهرنیو ډیپلوماټانو او نړیوالو خبريالانو د بالاکوټ په جبا سیمه کې هغه ځای په خپل سترګو لیدلی چې وایي هند پکې په دروغه د برید دا وکړي. و په 26مه فروری د هند د دفاع سکرتر داوا کړی و چې جنگی الوتکو یې په بالاکوټ کې د جیش محمد ډلې پر مرکز بمباری کړی او سلګونه ترهګري وژلي دي. خو د پاکستان د پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفور ویلي هندي الوتکو په بیړه کې په یوه ځنګل کې څلور بمونه غورځولي چې هیڅ نقصان یې نه دی کړی او بیا دغه الوتکې تښتېدلی دي.
د پښتونخوا په قبایلي زولا شمالي وزیرستان کې د ماډي پټرولیم په نوم د چین د یوې کمپنۍ پر کارکوونکو نامعلوم وسلوالو برید کړی چې د دې کمپنۍ دوه کسان پکې وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. له سیمې څخه سرچینو وایس اف امریکا ډیوی ته ویلي چې د چین د پټرولیم کمپنۍ په کارکوونکو دغه برید تیر ورځ په سپین وام تحصیل کې شوی دی. په برید کې ژوبل شوي کسان په سمدستي توګه روغتون ته رسول شوي چې تر درملنې لاندې دي او حالت یې له خطرې بهر ګڼل کېږي. د دې برید ذمهواري تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې او نه هم پاکستاني پوځ یا سیمه ییز انتظامی په دې اړه خپل خبرګون څرګند کړی.
د هند په شلو ریاستونو کې نن د لاندنی ایوان یا لوک سبا د پاره ټول ټاکنې پیل شوی او ټاکل شوی ده چې د دیرش کروڑ آبادی په دغه ستر جمهوریت هیواد کې به په وو پړاوونو کې د ټول ټاکنو عمل سرته ورسیږي. د هند په ټول ټاکنو کې نه اتیا کروڑ او نه اتیا لک خلک د رای ورکولو وړ دي او په لومړي پړاو کې به تر 14 کروڑ او 100 لک زیات خلک خپل رای ورکوي. ټاکل شوی ده چې د ټول ټاکنو دغه ټول عمل به په یوه نیمه میاشت کې سرته رسیږي. نړیوالې رسنۍ وایي نن په شلو ریاستونو او د مرکز د انتظام لاندې سیمو کې د یو نوي چوکیو لپاره په سختو امنیتي تدابیرو کې رای ورکول کیږي.
ترنو قدرمن اردوونکو دا ډیوا ده او سم یو څو نور مهم نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ نن د زیارت پنځشنبه پورې د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جی ان کوربه دی. دواړه مشران په سپینه ماڼۍ کې د کوریا د ټاپو د بی اټومي وسلې کېدو په اړه سره خبرې وکړې. ټرمپ تر اوسه پورې د شمالي کوریا له رهبر کیم جان اون سره دوه سرمشیزي کړې دي چې وروستۍ په فبروري کې وه په کومه کې چې د دواړو ترمنځ هیڅ ډول کوم تړون ونه شو. په دغه خبرو کې شمالي کوریا په ځان باندې د بندیزونو لري کول غوښتل او امریکایي پلاوی د شمالي کوریا بی اټومي وسلې کېدل غوښتل.
د برتانیې پولیسو نن د ویکیلیکس په نامه د حساسو معلوماتو خبرونکي ویپاڼې چلوونکی و 24 کلن جولین اسانج نیولی چې له 2 کلونو راهیسې د اکواډور هیواد په سفارت کې نظر بند و. پر نوموړي د جنسي ځورونې تورونه دي. ټاکل شوی و چې هغه 2 کاله مخکې نیول شوی وای خو هغه مهال یې سویډن ته د استول کېدو او یا امریکې ته د سپارل کېدو له ویرې په لندن کې د اکواډور په سفارت کې پناه اخیستې وه. اکواډور هغه مهال ښاغلي اسانج ته په خپل سفارت کې سیاسي پناه ورکړه او د هغه د ورسپارلو پاره د برتانیا د حکومت غوښتنه ونه منله. تفصیل زموږ همکار محمد اکرام راوروي چې هم دا غړي را سره په سټوډیو کې دی.
د برتانیې د کورونو چارو سیکرټري ساجد جاوید د جولین اسان د گرفتاری ورستو په ټویټر باندې ویلي د اکوادور سفارتخانه ته د ننوتو 2 کاله ورستو دی. د دې خبرې پخلی کوي چې جولین اسان اوس د پولیسو په ولقه کې دی او د برتانیې د انصاف سره به مخ کیږي. نوموړي ویلي څوک هم د قانون نه بره نه دي. اسان په سویډن کې د جنسي حملې د تورونو په سر برتانیا کې په ضمانت باندې و. کوم وخت چې هغه په کال 2012 کې د اکوادور په سفارتخانه کې پناه اخیستې وه تیره میاشت اسان انټرنیټ بند کړل شوی او هغه سره د ملاوېدو لپاره چاته هم اجازت نه ورکړل کېدو. د امریکې د انصاف وزارت اسان باندې په عدالت کې د خفیه دستاویزاتو خپرولو مجرمانه تورونه لګولي دي. ویکیلیکس ته په کال 2010 کې هغه وخت زیات شهرت ترلاسه شو کله چې دغه ډلې افغانستان او عراق کې د امریکې پټ معلومات او د جنگ په حق له په دغه هیوادونو کې د امریکې معلومات ښکاره کړل.
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو دی.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د هیواد جنوبي پولې ته د نورو سرتیرو د لیږلو اړتیا ده ځکه ډیر خطرناک خلک په غیر قانوني توګه امریکا ته را روان دي. ټرمپ دغه خبره د زیارت پنځشنبه په ورځ په ټکساس کې وکړه. هغه وویل کچیرې پوځیان لږ جدي عمل وکړي نو بیا ټول په غوسه وي. د دفاع پخوانی وزیر ویلیام پیری چې د ولسمشر بل کلنټن پر وخت یې په 1990 لسیزه کې کار کاوه جنوبي پولې ته د ځواکونو د لیږلو خبره رد کړې ده.
په برسلز کې تر څو غنټو پر لپسې مذاکرات ورسته یورپی اتحادیه برتانیې ته شپږ میاشتې نور وخت ورکړی چې د اکتوبر تر یو دیرشمې نیټې پورې له دې اتحاد د وتلو یا بریگزټ په اړه فکر وکړي. دا پریکړه وروسته له هغه سوې چې برتانوي مشران په دې کې پاتې راغلل چې د مارچ تر نهه ویشتمې نیټې مخکې یا سبا د اپریل تر دولسمې چې د بریگزټ وروستۍ نیټې ټاکل سوې له یورپي اتحاد د وتلو پریکړه وکړي. د یورپي اتحادیې مشر ډونالډ ټسک نن سهار دا اعلان وکړ، وایي لندن ته شپږ میاشتې نور وخت ورکړل سوی چې له یورپي اتحاد د وتلو لپاره تر ټولو غوره لار انتخاب کړي.
او روسي خبر دا چې د سودان خبري سرچینو راپور ورکوي چې د څلورو میاشتو دوامداره مظاهرو وروسته ولسمشر عمر البشیر له خپلې څوکۍ استعفا ورکړې. رویټرز خبري ادارې ویلي چې د سودان حکومت دا مهال د یو انتقالي شورا رامنځته کولو په هڅو بوخت دی. د سودان ولسمشر عمر البشیر د حکومت پر ضد د ولس لخوا د ډسمبر په میاشت کې هغه مهال مظاهرې پیل شوې کله چې په سودان کې اقتصادي کړکیچ رامنځته شو. په سودان کې به وروستیو کې د تیلو او خوراکي توکو بیه ډیره پورته شوې ده. البشیر په کال 1990 کې د پوځي کودتا په ترڅ کې وخت رسیدلی و او په هیواد کې د بیړني حالت تل اعلانولو پر مهال ګڼ شمېر لارویان سخت ځپلي و.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسې د امریکا غږ ډیوه ریډیو لومړنۍ مازیګرنۍ خبري خپرونې ته غوږ یاست. د خپرونې په پاته برخه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه درته لرو. لومړی رپورټ راخلو. د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د سینټ قائمه کمیټې د وزیر اعظم عمران خان پر هغو څرګندونو ژور اندېښنه څرګنده کړې چې وایي که نریندرا مودي یو ځل بیا د هند وزیر اعظم وټاکل سي نو دوه اړخیزې اړیکې به ورسره ښې کړي. د سینټ غړو تور لګولی چې د عمران خان دغه بیان په ظاهره د وزیر اعظم مودي ملاتړ ښیي. تفصیل یې له اسلام آباده د ډیوه ریډیو د خبریال پیر ولایت شاه په رپورټ کې اورو.
د سینیټر سید مشاهد حسین په مشرۍ کې ترسره شوې غونډه کې د پاکستان بالاکوټ سیمه کې د هند فضائي عملیاتو نه رامنځته شوې دوه اړخیز اړیکو جاج اخیستلی شوې دي. غونډه ته خپل بریفینګ کې د باندینو چارو مرکزی وزیر شاه محمود قریشي د هند لخوا پاکستان کې جنگیالي ډلو کیمپونه په نښه کولو او د پاکستان جنگي الوتکه تباه کولو دعوی یو ځل بیا رد کړې ده. او دې سره شاه محمود قریشي پخلی کړی چې پاکستان د ترلاسه شوي استخباراتي معلوماتو په اساس هند په راتلونکي کې څه وخت تم په پاکستان حمله کولی شي. او د شاه محمود قریشي په خبره دا خطر به راتلونکي مې میاشتې درویشتمې نیټې پوري وي او دا چې د دې د مخنیوي لپاره به پاکستان ته هر وخت چمتو اوسېدل وي. د عوامي نشتلګون سره تړاو لرونکي او غونډه کې شریک د سینټ کمیټې غړي ستاره ایاز وایي چې که څه هم دوی هند سره راپورته شوې شخړه باندې د پاکستان د دریځ ملاتړ کړی دی، خو دې سره د کمیټې غړو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا تېره ورځ د هندي انتخاباتو سره تړلې بیان باندې هم اندېښنې ښودلې دي. کوم کې چې عمران خان په دغه ټاکنو کې د موجوده هندي وزیر اعظم نریندرا مودي په ګټه خبرې کړې وې.
شاه محمود کم کړی وای چې د 16 نه تر 20 پورې خطره ده د انډیانا، نو هغه نه دغه د ګلولاړو هغه چې دا خبره ما کړې ده موږ سره په دې باندې څه اطلاعات راغلي. خو بیا په دې خبره چې بیا پرایم منسٹر څنګه یو بهر ملکی اخبار لدا د خبر کړي چې مودي کا واپس راشي نو خبرې په دې باندې ورسره ډېره زیاته زمونږ د سینټ خبرې مونږ چې کوم غړي دي ټول په دې باندې خبر وکړه. ځکه دا پرایم منسٹر چې څنګه هغه وویل نه دا پرایم منسٹر خبره غلطه تللې ده. زمونږ د دې کې ویل پرایم منسٹر ته دي چې اوس پورې پرایم منسٹر هاوس نه دې باندې استفید نه دی راغلی چې دا خبره هغه کړې ده. نه چې یو طرف ته تاسو وایي چې مودي دا کیسې کې بل طرف ته تاسو تعریفونه کوي نو دا ډبل پالیسی مونږ په دې نه پوهیږو.
د سرچینو تر مخه په دې موقع د باندینو چارو مرکزی وزیر شاه محمود قریشی د پاکستان لخوا د اسرایلی پایلټ خپل ولکه کې اغېستو خبر هم رد کړی دی. لدی وړاندې هم د باندینو چارو وزیر د هند لخوا پاکستان پر خلاف د یو بلې حملې کولو په اړه بیان مخې ته راغلی و. خو ټولنیز رسینو کې په دغه بیان باندې سختې نیوکې کېدلې او د سماجي رابطو په ویبپاڼو داسې غبرګون په لیدو کې راته چې ګینې پاکستان حکومت عوامي شخړو نه پام اړولو لپاره د هند لخوا پاکستان باندې د حملې خبره کوي، او بیا هند هم په سرکاري توګه د پاکستان د باندینو چارو وزیر دغه بیان رد کړو او دا یې غیر ذمهوارانه ګرځولی و. پاکستان د لواندنه دا الزام هم لګوي چې ګنې هندي وزیر اعظم کورنی انتخاباتو کې د ګټو ترلاسه کولو لپاره پاکستان مخالفه تګلاره خپله کړې ده، او څېړنې وایي چې د نن هند کې د انتخابي عمل پیل کېدلو سره د دواړو ګاونډي حریفانو ترمنځ تاوتریخوالي زیاتېدل باوري دي. د سینټ قائمه کمیټې غونډه کې په بهرني هیوادونو کې بندیوان پاکستاني وګړو معامله هم روچته شوې ده، او د باندینو چارو مرکزي وزیر دعوه کړې چې ډېر ضرب د سعودي عرب د بندیخانو څخه 2000 او پاکستانی وګړي خوشی کړی شي. 13 میاشت د پاکستان په سفر راغلی د سعودي عربستان شاهزاده سعودي عرب بندیخانو کې کې د 2000 نه زیات پاکستانی وګړو د خوشی کولو اعلان کړیو.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدي او اوري دی شي. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
د پاکستان لومړی وزیر یا وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې پریکړه کړي چې نور به وسلوال توندلاري فعالیتونو ته نه پرېږدي. د ویلی و پخوا په افغانستان باندې د شوروي د یرغل پر مهال په هغه وخت کې د پاکستان پوز یو شمېر وسلوالې ډلې رامنځته کړې وي، خو اوس ورته نوره اړتیا نشته. دا چې عمران خان د دغو ډلو په فعالیتونو باندې د بندیز یا فعالیت د نه پرېښودلو خبره په اوس وخت کې ولې راپورته کړې ده؟ آیا له هند سره وروستۍ لانجې دلیل دي او کنه د اف ای ټی اف لخوا فشارونه؟ د دغو پوښتنو ځوابونه اورنگزیب خان په دې راپور کې درکوي چې یو شمیر کارپوهانو سره پرې غږیدلای.
بر ملکی مطبوعاتو سره خبرو په وخت عمران خان ویلی وو چې بیرونی فشار نه علاوه هم د پاکستان مستقبل لپاره به د وسلوال ډلو ته اجازه نه وي چې د خپلو کارویو لپاره د پاکستان ځمکه استعمال کړي. عمران خان دا هم ویلی وو د تنظیمونو زیاتره هند واکلاندې کشمیر کې په ترهګر کارویو کې هم ککړ پاتې شوی دی. د وزیر اعظم عمران خان لخوا د بیان پس تزیه کوونکی زاهد حسین ډیو ریډیو ته وایي چې د تنظیمونو افغانستان کې د روس جګړې پس پاکستان کې جوړ کړی شوی وو، او پاکستان پوسټ مکمل مرستې هم ورسره وې، خو کال 2001 پس په یوازې هغه تنظیمونو پر ضد کاروای وشوې کوم چې د پاکستان خلاف وو، او نورو وسلوال تنظیمونو پر ضد څه واضحه تکلاره پاکستان خپل نه کړه. زاهد حسین وایي موجوده وخت په پاکستان هم واضح شوی دا تنظیمونه د پاکستان سلامتیا لپاره هم خطر جوړی کی. آیا پوز هم د وزیر اعظم عمران خان په دې بیان به دوی سره ولاړ وي؟ په دې سړنکار زاهد حسین وای
مخالی ہے کہ فوج انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی یہ باور ہو چکا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں کام کر سکتا. ویسے تو عمران خان صاحب جب وزیر اعظم نہیں تھے تو اس وقت تو وہ تو طالبان کے آفس کھلنے کی بات بھی کیا کرتے تھے، تو اس وقت جو ہے وہ تو ان کو بھی میرا خیال اب سمجھ میں آ رہی ہے وزیر اعظم بننے کے بعد کہ یہ چیزیں ویسے نہیں چل سکتی جیسے وہ سوچا کرتے تھے.
دوی وی پوز تا هم اوس دا باور شوی دی چې دی وسلوال تنظیمونو نور سا استعمال نه دی پاتې، او چې کله عمران خان وزیر اعظم نه وو نو د طالبانو حق کې به خبره کوله، خو چې اوس وزیر اعظم شوی دی نو په ډیرو خبرو پوه شوی هم دی. دغه شان بیان چې کله تیر حکومت کې وزیر اعظم نواز شریف په حق له مطبوعاتو کې راغلی وو نو ور باندې سخت تنقید شوی وو، او هغه وخت د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف په حق له هم مطبوعاتو کې راغلی وو چې استخباراتي ادارې ISI مشر ته دا خبره کړې وه چې کوم تنظیمونو غړي حکومتي ادارې ونیسي نو پوز یې آزاد کړي. د بیانونو ته هغه وخت د ډان لیکس نوم ورکړی شوی وو. دا وخت دفاع وزیر خواجه آصف یو شخصی ټلویزیون ته ویلي دي چې مونږ به دا خبره کوله نو پوز به پرې خفه کېدو. اوس هم وزیر اعظم عمران خان بیرونی فشار او اف ای ټی ایف د یېرې دا بیان ورکړی دی، خو مونږ بیا هم دغه خبره کوو چې په حقیقت کې به پاکستان سلامتیا دپاره دغه تنظیمونه ختمول وي.
ماضی میں یہ اس میں سے کچھ چیزیں جو تھیں وہ ٹوٹلی بلاسفیمس سمجھی جاتی ہے، یہ باتیں کی نہیں جا سکتی. ہر کی چیزیں ہمیں گھر درست کر لینا، جس طرح میں نے آج سے دو سال قبل جو ہے یہ بیان بھی دیا تھا کہ وی شوڈ پٹ آر ہاؤس ان آرڈر.
خواجہ آصف وحید عمران خان دغه بیان د ایف اے ٹی ایف د یری دے زکات چې پاکستان نوم په خړ فہرست کې شامل دے، خو حقیقت دا دے چې پاکستان سلامتیا د پاره به دا ګامونه اغستل وی. د بشری حقوقو فعال او پوزی پالیسو ناکید بشرا گوهر په دې حق لوي، یو خو موجوده حکومت د وسلوال تنظیمونو ختمولو خبره کوي او بل خو د تنظیمونو غړو ته تربیه ورکونکو مدرسو مالی مرسته هم کوي. بشرا گوهر وای
پښتونخوا حکومت مدرسې ل ورکړې، اکانی مدرسې ل اغه دا وای چې دا مونږه مین سټریمینګ اف ایکستریمیزم کو، ځکه سیس مونږه کتل چې دا یو پالیسی جوړه شوې و چې مین سټریمینګ کو اف ایکستریمیست ګروپس وچ دا پالیسیانی یی نو دې سره خو به انتها پسندی ډیری کی کمیږي، خو بنا چې کومې پیسې په کارو چې سکولونو ته ورکړې شوې وي بد حال دې پښتونخوا سکولونو هغه ته نه دی ورکړې شوې او یو داسې مدرسې ته ورکړي چې کله وای چې مونږ دې طالبانو سرپرست یو پلاران یو.
دا وسلوال تنظیمونو پر ضد وزیر اعظم عمران خان دا بیان داسې حل راغلی دی چې هیواد یې د هند افغانستان او نړیوال رول ولې لخوا د وسلوال ډلو پاللو او خپل خارجه تکلارې ترلاسه کولو لپاره د استعمال تورونو سره مخ دی.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی.
ګران اوریدونکو، تاسې د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو مازیګرنی خبری خپرونې ته غوږ یاست. د پاکستان اوسنی حکومت ویلي چې دوی په مدرسو کې اصلاحات راولي او غواړي چې مدرسې هم د سکولونو غوندې په اصلاحات پکې راولي او په د دې لپاره یو لړ بودیجه هم ټاکلی چې په مدرسو کې د انګریزي او د ریاضي زده کړې لپاره استادان په دنده وګماري. د دې د تجزیه لپاره زموږ همکار پیرزوبیر شاه صاحب سټوډیو ته راغلی دی. پیرزوبیر شاه صاحب، تاسو تر کله وای؟
په خیر.
د تحریک انصاف حکومت غواړي چې په مدرسو کې اصلاحات راولي، دغه څه ډول اصلاحات دي؟
نو جی، اصلاحات اوسه پورې خو عمران خان وای لګیا ده، پرونې هغه خبریالانو سره خبرې چې کومې کړې په هغه شی ذکر کړی و او دی ویلی چې موږ چې کوم اصلاحات راولو مدرسو شي او چې کوم ترهګر تنظیمونه دي هغوی باندې بندیزونه لګول لګیا یو اصلاحات. خو اوس پورې چې کوم موږ ته ښکاره دي هغه خدا دی چې یو دوی دا وایي چې موږ به دوه لکه استادان لږو مدرسو ته چې هغه شی دوی ته حساب او انګریزي ژبه ورته شي. خو که موږ وګورو دغه نه علاوه نن چې تاسو وخت رپورټ شوه واردل چې خیبر پختونخوا حکومت 13 ملیون روپۍ چې کومې دي هغه حقانی مدرسې ته ورکړي، دغه 13 کال 1.5 ملیون روپۍ ورکړي وي. نو اوس خودی دا وای او دا د حکومت د تعلیم کومه محکمه دا غو د فندونو نه، نو دوی دا وای چې دا غ سلسله دا چې کوم دوی اصلاحات لپاره چې دوی هغه ته ورکی چې دوی پکښې لیبارټریانې ولګوي، ساينس پکښې شي، حساب شي. خو دا اصلي خبره دا ده چې آیا دا وفاق المدارس چې کوم دي دا مدرسو والا چې کوم تنظیمونه دي دوی هدا منی کنه اوسه پورې خو چې کوم دي دوی دا نه دي منلي او دا تازه دوی داسې څه بیان نه دراغلا چې عمران خان هغه ته جواب ویلوي. خو که موږ وګورو دغه اصلاحات مشرف چې کله حکومت شو په هغه ټایم ها دغه دغه سې کړي او د ویلو چې اصلاحات راوونه امریکای پکښه فاندنګ هو کړای وو ورسره ورسره د هغه تنظیمونه لکه نن چې عمران خان وایي چې موږ بندیزونه په لګولې دي لکه جیش محمد دا په 2002 شه د په بندیزونه په لګولې خو چې ونسول نو اوس به موږ دا ګورو چې آیا دا اصلاحات چې دوی کوي دا کله پورې واقعي سره رسي او د مدرسو ولا چې کوم مالکان دي او چې هغه خلک چې انتظامیه شه دوی ورسره مني کنه مني او آیا په نصاب شه دوی بدلون راولي کنه راولي نو کدا کارونه دوی نو کې نو ما نه دا خیال چې په پیسو ورکول سره یا د حساب او د انګریزي د ژبې سره به اصلاحات چکم واقعی پکار دی کوم ضروری دی او چکم پخپلا پاکستان سے چکم اگر خلق سے تعلیم پوئیشی اگوی کوم ورتویلی دی نو فلال خدا ما تا دیر سیاسی بیان شکاری فشار پر دیر دا پاکستان باندے او اگر وجہ دا چو دی دا خبر اعلان ہم بیائی سفارتکاران ہم دنیا تا دا شول غواری چو مجھ اوس دا خبار سنجی دیو واقعی سکو لگی آئیو
د پښتونخوا تیر حکومت هم چې د حقانی مدرسې لپاره کوم بودیجه بیل کړې او پر هغه باندې ډیر تنقیدونه شوی او اوس چې بیا یوازې د حقانی مدرسې لپاره بیا 1.5 میلیون روپۍ بیل شوی دی نو څه فکر کوئ چې آیا داسې نه ښکاري چې حکومت یوازې ځینې محدودو مدرسو ته دغه بودیجه ورکوي او هغه داسې مدرسې چې پر هغوی باندې تندروي ته د وادي ورکولو تورونه لګیږي
بالکل داسې لیدسې او خلک دغه وای لګیا دي هغه کوم تعلیم شکار کوي او نور چې کوم سیاسي خلک دي هغوی دغه وای چې دا کوم دوی ته پیسې ورکول دي دا یو سیاسي فیصله ده کنی مدرسې خو نورې هدي دوی ته ول ورکوي خو هغه خیبر پختونخوا غټه مدرسه ده او خامخا په پاکستان په سیاست شې رول ده د صوبې په سیاست شې نو هغوی ته داسې لیدسې چې دا یو سیاسي هغه دا خو بهرحال عمران خان چې کومه خبره کوي هغه بنیادی کوي د اصلاحاتو او هغه خبرې کوي ما تاسو ته ووایي چې کوم صدر مشرف کولی اوس موږ دا ګورو چې آیا دا اصلاحات په صحیح معنو شې دوی کوي ولې چې کوم 9/11 کمیشن رپورټ و چې 11 سپتمبر په هغه شې ها دوی دا ورته ویلو چې پاکستان ته پکار ده چې خپل نصاب د ټیک کړي کنه نصاب نه ټیکي نو دا ترهګری مسله به دغه سي پاتې وي
ډیره مننه پر سر
ډیره مننه
رنو قدر منوردونکو او به هم د افغانستان او پاکستان په اړه یو راپور لرو او هغه دا چې افغان حکومت او طالبانو دواړو په دوحه کې یو بل سره د لیدلو خبرونه رد کړي دي. افغانستان حکومت ویلي دي چې هغه خبرې چې په دوحه کې د اپریل په 15 نیټه کې دلې هغه به د 5 ورځو لپاره وځنډول شي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي افغان سفیر راتف مشال ته باور ورکړی چې پاکستان په افغان سوله کې مرسته کوي. پام وکړئ په دې اړه اسلام آباد نه د ډیوی د خبریالي رابعه پیر راپور ده.
د سرکاري ریډیو تر مخه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان د نوي سفیر مشال عاطف سره لیدنې کې یو ځل بیا د خبره تکرار کړې چې پاکستان به د افغانستان د سولې پروسې کې خپل کردار لوبوي. بل پلوته د بهرنیو چارو وزارت کې کېدونکي ونیزې خبري غونډې سره وینا کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ته یو پښتني په جواب کې وویل چې پاکستان به په روان اپریل کې په دوحه کې کېدونکي د امریکا او افغان طالبانو د خبرو برخه نه وي.
Pakistan will not be a part of the next round of talks between US and Taliban in Doha.
دزیا تکړه چې پاکستان غواړي چې د افغانستان معاملہ د خبرو د لارې هوار کړل سیم او پدې کې پاکستان هر کس مامرسته کول ته تیار دی. د چیړونکو وینا ده چې په اوسنی حالاتو کې به پاکستان ته یوازې د بیانونو پر ځای خپل پر خبرو عمل هم کول وي. مشهور جرنالیست طارق محمود د ډیوی ریډیو سر خبرو کې وایي
پاکستان کو ان حالات میں افغان جو معاملات ہیں جو پاکستان نے پالیسی جو پاکستان کا نریٹو ہے اس پر عمل بھی کرنا ہوگا.
پاکستان تبہ خپل پر بیانیه هم عمل کول وي. د بهرنیو چارو وزارت بیان نو ورکوي چې د افغانستان د سولې پروسه کې د افغانانو مشري وکړي سیم نو په داسې حال کې پکار دي چې افغانانو ته موقع هم ورکړي سیم او د دې د خبرو د لپاره اسانتي ورکړي سیم. کچري داسې نوي او خبرو کې د لاسوهنی هڅې وکړي سوي نو دغه خبرې به د پخوا په شان په نتیجه وي. د طالبانو او د امریکا ترمنځ د قطر په شار دوه کې د روان اپریل د میاشتې 14 او 15 نیټه خبرې کېدونکې وي. یم خو مطبوعاتي رپورټونه د افغان حکومت تروغي جوړي د کونسل د غړي عبدالهادي ارغند ول د خلې وایي چې د افغان حکومت لاړه خبرو کې ګډون کوونکې ډلې په اړه نور کار کول دي او د دې له سبب د خبرې د اپریل تر 19 نیټې پورې ځنډول سوي دي. افغان طالبانو سره د امریکا لاړه څو ځله په قطر کې د سولې خبرې سوي دي، خو طالبان د افغان دولت سره خبرو ته تیار نه وو. د دې څخه وړاندې د فروری په 14 نیټه ماسکو کې د افغان طالبانو او افغان سیاسي مشرانو ترمنځ یو غونډه سوې وه چې افغان حکومت مخالفت کړی و. ویل کېږي چې دا ځل د قطر په خبرو کې ګډون کوونکي به د افغان دولت استازي هم وي، خو د طالبانو وینا ده چې دغه استازي به د عام افغانانو په توګه په خبرو کې ګډون کوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
رنو قدر من اوریدن کو دا ڈیوا دا پاموکڑی یو زلبیا مهمو خبرونو سرٹکو دا.
د پاکستان د سینټ غړو د وزیر اعظم عمران خان په غو وینا سخت خبرګون شولې چې وایي کده هند وزیر اعظم نریندرا مودی بیا وټاکل سي نو له هند سره به د پاکستان اړیکې شي سي. دا عوامي نېشنل ګوند غړې ستاره ایاز وایي
پرایم منسٹر څنګه په هر مرکی اخبار لدا د غړي چې مودی ته واپس راشي نو خپي ټول په دې باندې خبر اوکا چې اوس په دې پرایم منسٹر هاوس نه د دې باندې استفیده نه راغله.
افغان حکومت او طالبانو دواړو په دوحه کې یو بل سره د لیدو خبرونه رد کړي او په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي افغان سفیر عاطف مشال ته باور ورکړی چې پاکستان به په افغان سوله کې مرسته کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ډاکټر فیصل وای
دی پاکستان ویل ناٹ بی ا پارٹ اف دی نیکسٹ راؤنڈ اف ٹاکس بیٹوین یو ایس اینڈ طالبان ان دوحه.
او د برتانیې پولیسو نن د ویکیلیکس په نامه د حساسو معلوماتو خبرونکي ویپاڼې چلوونکی و 24 کلن جولین اسانج نیولی چې له 2 کلونو راهیسې د ایکواډور هیواد په سفارت کې نظر بند و.
او اوس هم پوره خبرونه اورئ.
د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د سینټ قائمه کمیټې د وزیر اعظم عمران خان پر هغه څرګندونو ژور اندېښنه څرګنده کړې چې وایي ک نریندرا مودی یو ځل بیا د هند وزیر اعظم وټاکل سي نو دوه اړخیز اړیکې به ورسره شي کړي. د سینټ غړو تور لګولې چې د عمران خان دغه بیان په ظاهره د وزیر اعظم مودی ملاتړ شي. د سینټ غړي وایي د پاکستان حکومت یو خوا هند غلیم ګڼي او دا هم وایي چې ګواکې د نریندرا مودی حکومت پر پاکستان د برید پلان لري نو بیا څنګه د هیواد منتخب وزیر اعظم د غلیم په حق کې بیان ورکوي.
د پاکستان اسلام آباد های کورټ ویلي داسې کوم ثبوت نه دی ترلاسه شوی چې په هندوانو جنکو په زور اسلام قبول شوی وي، خو عدالت ویل شوی چې په پاکستان کې په زور د مذهب بدلولو پر ضد هیڅ قانون نشته. عدالت دواړو خویندو جنکو ته له خپلو خاوندانو سره د پاتې کېدو اجازه ورکړي.
د پاکستان پوز د بیلابیلو هیوادونو سفیران او د هند په ګډون د نړۍ د مختلفو ادارو خبريالان د پښتونخوا بالاکوټ سیمه ته بيولي او هغه ځای ورشکار کړی چې هند پکې د فروری پر 16 د بمباری او د سلګونو ترهګرو د وژلو دا وکړې و. په 16 فروری د هند د دفاع سکرتر دا وکړې و چې جنگي الوتکو په بالاکوټ کې د جیش محمد ډلې پر مرکز بمباری کړی او سلګونو ترهګر پکې وژلې دي. خو د پاکستان د پوز ویاند میجر جنرال آصف غفور ویلي چې هندي الوتکو په بیړه کې په یو ځنګل کې څلور بمونه غورځولي او هیڅ نقصان نه وکړی او بیا دغه الوتکه بیرته تښتېدلې وي.
د افغانستان حکومت ویلي په قطر کې د سولې په تړاو جوړېدونکې ناسته چې ټاکل شوې وه د اپریل په 15 جوړه شي د 5 ورځو لپاره وځنډېده. چارواکو ویلي له حمله طالبانو سره د افغان حکومت مذاکراتي ټیم او د قطر د خبرو په هدف د افغانستان د حکومتي پلاوي د ټاکلو لپاره خبرې دوام لري او په نږدې ورځو کې به یې په اړه وروستۍ پریکړه وشي.
د هند په 10 ریاستونو کې نن د لاندنی ایوان لوک سبا د پاره ټول ټاکنې پیل شوې او ټاکل شوې ده چې د 1.5 کروڑ آبادی په دغه ستر جمهوري هیواد کې په اوو پړاوونو کې د ټول ټاکنو عمل سرته ورسیږي. د هند په ټول ټاکنو کې 9.5 کروڑ او 9.5 لک خلک د رایو ورکولو وړ دي او په لومړي پړاو کې به تر 14 کروڑ او 10 لک زیات خلک خپل رایه ورکوي. ټاکل شوې ده چې د ټول ټاکنو دغه عمل به په یوه نیمه میاشت کې سرته رسیږي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د زیارت یا پنځشنبې په ورځ د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جی این کوربه دی. دواړه مشران به په سپینه ماڼۍ کې د کوریا د ټاپو د بی اټومي وسلې کېدو په اړه سره خبرې وکړي. ټرمپ تر اوسه پورې د شمالي کوریا له رهبر کیم جان اون سره دوه لیدنې کړې دي چې وروسته یې په فبروري کې وه، په کومه کې چې د دواړو ترمنځ هیڅ ډول کوم تړون ونه شو.
د برتانیې پولیسو نن د ویکیلیکس په نامه د حساسو معلوماتو خبرونکې ویبپاڼې چلوونکی 23 کلن جولین اسانج نیولی چې له 2 کلونو راهیسې د اکواډور هیواد په سفارت کې نظر بند و. پر نوموړي د جنسي ځورونو تور نه دی ټاکل شوی و چې هغه 2 کاله مخکې نیول شوی وای، خو هغه مهال یې د سویډن ته د استول کېدو او یا امریکې ته د سپارل کېدو له ویرې په لندن کې د اکواډور په سفارت کې پناه اخیستې وه.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د هیواد جنوبي پولې ته د نورو سرتیرو د لیږلو اړتیا ده ځکه چې خطرناک خلک په غیر قانوني توګه امریکا ته روان دي. ټرمپ دغه خبره د زیارت یا پنځشنبې په ورځ په ټکساس کې وکړه. هغه وویل که چیرې پوځیان لږ جدي عمل وکړي نو بیا ټول په غوسه وي. د دفاع پخوانی وزیر ویلیام پیری چې د ولسمشر بل کلنټن پر وخت یې په 1990 لسیزه کې کار کاوه جنوبي پولې ته د ځواکونو د لیږلو خبره رد کړې ده.
په برسلز کې تر 2 غنټو پر لپسې مذاکرات وروسته یورپي اتحادیه برتانیا ته 6 میاشتې نور وخت ورکړی چې د اکتوبر تر 1.5 نیټې پورې له دې اتحاده د وتلو یا برگزیټ په اړه فکر وکړي. دا پریکړه وروسته له هغه سوې چې برتانوي مشران په دې کې پاتې راغلل چې د مارچ تر 9 میاشتې مخکې یا سبا د اپریل تر 12 چې د برگزیټ وروستۍ نیټې ټاکل شوې له یورپي اتحاده د وتلو پریکړه وکړي. د یورپي اتحادیه مشر ډونالډ ټسک نن سهار دا اعلان وکړ، وایي لندن ته 6 میاشتې نور وخت ورکړل شوی چې له یورپي اتحاده د تلو لپاره تر ټولو غوره لار انتخاب کړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غږیست. د پاکستان پوځ د بالاکوټ ترڅنګ سوات ته هم د بهرنیو ډیپلوماټانو او خبریالانو له پلاوی سره تللی او هلته سوات ته سفر کړی. په دې اړه نور تفصیل له سوات د فیاض ظفر پورې رپورټ کې اورو.
پاکستان کې د 15 هیوادونو سفارتکارو، دفاعي اتاشینو او خارجي خبريالانو 13 ورځ د سواد دوره وکړه. د پاکستانی فوجونو د آی ایس پی آر څنګ مشر میجر جنرال آصف غفور هم د دوی سره و. په سید شریف ایئرپورټ د راکوزېدو وروسته دغه سفارتکارانو او خبريالانو ته ډی جی آی ایس پی آر د سواد د تیر او اوسني حالاتو په حقله وینا وکړه او ورته ویل چې اوس سواد کې مکمل امن او امان دی او دلته خارجي سیلانیان هم راتلی شي او د سواد قدرتي خاص کده شي. په دغه وخت کې د سعودي عرب، ایران، فلسطین، چین، جاپان، فرانس، جرمني، رومانیا او سریلانکا سره د 15 هیوادونو سفارتکار او 14 خبريالان شریکو. د جرمني امبیسي فرست سیکرټری خبريالان سره په خبرو کې وي
ان ا کانټری لایک پاکستان وذ سچ ا لارج یوث پاپولیشن
دوی چې پاکستان غون ته واد چرته چې د آبادی کې د ځوانانو تعداد زیات دی. دا خبره هم مهمه ده چې تعلیم په دې ریاست کې د ځله حیثیت لري او د خوشحالي خبره دا ده چې داسې علاقه چې د حادثو ښکار شوی و دا غي به وجود ډیره ترقی کړي ده او موږ ته په زیات آبادی سره ډیر ترقی یافته ځوانان په نظر راځي. دا خبره مهمه ده چې پاکستان له پکار دي چې د ځوان نسل په تعلیم دی خرچه وکړي او په دې ښکار کې و جرمنی او فرانس د پاکستان سره
یې
په دغه وخت کې شریک. پاکستان کې د سریلانکا های کمشنر نوردین محمد شاهی وې
آی ایم ریئلی پریویلیجډ اینڈ اونرډ
دوی وای چې سواد ته پراتګ هغه ته ډیر عزت میلاو شو. سواد د خپل زوړ تاریخ له کبره پیژندګلو لري، خو په نږدې وخت کې سواد په نړۍ کې د ملالا یوسفزی په نوم هم پیژندګلی کیږي، ولې چې هغه د دې سیمې سره تعلق لري او په دې سیمه کې چې د هغې سره کومه پیښه شوې وه نو هغه هر څه د تعلیم په وجه شوي وو او هغې غوښتله چې پاکستان کې د ښځې سبق ووایي. او اوس چې موږ کوم سکول وکتو نو زموږ یقین شو چې دې معاشرې زموږ سترګې کولاوې
کړې.
وفد په کوزه بانډې کې د آرمی پبلک سکول دوره وکړه او د سکول د استادانو او ماشومانو سره یې خبرې وکړې. وفد کې شامل سفارتکار وویل چې هغوی به د ګرمۍ په موسم کې د خپل بال بچ سره چکر له سواد ته راځي او د سواد ګوټ ګوټ او ټول ښایست به ګوري. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوه، سواد.
دا د وایس آف امریکا ډیوه خبرونه ده.
ترنو قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان پاوز د بیلابیلو هیوادونو سفیران او د هند په ګډون د نړۍ د مختلفو ادارو خبریالان سوات ته له ځانه سره بیولي وو ترڅو سیمه ورته له امن څخه یو ډکه سیمه وښیي، یو خوندي سیمه وښیي، ترڅو چې دا سیمه نورو خلکو ته آرامه وښیي. په ورته وخت کې همدغه ډله د پاکستان د پاوز تر چترې لاندې بالاکوټ سیمې ته تللی وه. د خیبر پختونخوا بالاکوټ هغه سیمه وه چې هندوستان دعوه کوله د پلوامه له برید وروسته یې هلته د ترهګرو مرکزونه په نښه کړي وه. پام وکړئ دې راپور ته چې زموږ همکار احسان محمد خان چمتو کړی.
د پوز لخوا د چهارشنبې په ورځ سهار وختي دغه خبریالان د خیبر پختونخوا بالاکوټ سیمې ته رسولې شوي وو چې په خپلو سترګو د بالاکوټ په جابا سیمه کې هغه ځای ویني چېرته چې د هند هوایي فوز لخوا په 26 فروری برید ترسره شوی وو. د پوز د اطلاعاتو څانګې لخوا په بیان کې ویلي شوي چې په دغه ډله کې د بارملکي خبریالانو چې پکې زیاته شمېره د هغوی وه چې په هند کې میشته دي او د دې سره سره د لسو هیوادونو ډیپلومیټ تان هم شامل وو. په اسلام آباد کې مشتا خبريال طاهر خان په وینا د جابا په دغه سیمه کې چې د هند لخوا بریدوروستوي داوا کړی و په دې کاروایي کې د جیش محمد ډلې په سلګونو ترهګر هدف وو چې د هند دغه داوی تر مخه په برید کې وجل شوې دي، خو پاکستان د هند دغه داوی رد کړی وي. طاهر خان وایي د دې دورې مقصد د هند د هغه داوو تاثیر ختمول دي.
نو زما خیال چې جرنالستان خارجي دغه بوتل او باقی کی اسلام آباد کې کوم ډیپلوماټان دي زنه سفارتکار دي اغلین پکې د فای چې کومه تاشی دي اغلین پکې د ماخره پاکستان اوس دا خای چې د هندستان غداوی چې تر اوسه پورې کوم اغلی خبره کوي اکاین چې هغه بس لحاظ سره رد کی، ځکه چې د هندستان داوی هغه په هندستان کې مسره لیک خلک اختلاف هم کی لیکن ډیر خلک دا مني او بیا د هندستان خبرې زنه وخت په نور ملکونو کې هم د کاری وسرم اتفاق کینو. پاکستان غواړي زما خیال چې دغه تاثیر د هندستان دغه داوو نفیک ول غرد ول هغه خاينو زکه دا جرنالستان او د سفارتکاران د رسیمه ته بوتللی او چاري په خپل باندې وګوري.
د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور د دغه دوري په اړه په خپل ټوئیټر پیغام کې ویلي د نړیواله میډیا خبريالانو او ډیپلوماټانو ډلې هغه ځای ته رسولې چرته چې په 26 فروری د هند فوز سرغړونه تر سره کړې و. پوزوای ډیپلوماټانو او خبريالانو د غلطه د هندي بمبار له عمله د اوختی زیان هیڅ نخي نخانی ندیدلې دي او هند ته اوس د دروغونه لاس په سر کېدل او رښتیاو تغاړه خودل پکار دي. د انګلستان د نړیوالې مطبوعاتي ادارې راپور تر مخه چې یو خبريالې هم په دغه ډله کې شامل وو په خپل راپور کې لیکلي د بالاکوټ جابته رسیدل ورستو یو نیم ساعت پیدل مخ په بره غریزي لارې د غزای ته ورسیدل چرته چې یو کندای ولیدله او د پوز په وینا دغه د هندي د جنگي الوتکو غرزيدونکو پیلوډ یا چاودیدونکو موادو لوجه جوړه شوی. راپورونو تر مخه خبريالانو ته دغلته یو مدرسه هم او خوده شوه چې پکې خواوشا یو سل 50 ماشومان چې عمرونه تر 14 کلونو وو موجود وو او د دغه مدرسې نوم ورته تعلیم القرآن او خودل شو. یاد دیوی د فروری په شپږشتمه نیټه په بالاکوټ کې د هندي ځواکونو لخوا ترسره شوی برید وروستو دا په لومړي ځل ده چې دغه د برید ځای ته د خبریالانو ډله رسول شوې ده. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، ایبټاباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. The Twitter ID da @voadiwa.
ریډیو خبرونه لا دوام لري. یو څو رپورټونه لا نور هم درته لرو او بیا به تر خبرونو وروسته د روانو چارو په اړه د هلو ویو خبرونه وي چې کوربه به بیا هم زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب تاسو هم کولای شئ چې د خبرونه ته ټلیفون وکړي او په خبرونه کې برخه واخلي. ما اوس هم یو بل رپورټ تاسو پام راګرځو.
په نړیوالو راپورونو کې به دوه مهم راپورونه اوس درنو اوریدونکو ته وړاندې کړو چې یو هم په منځني ختیځ کې په اسرائیلو کې په لومړنیو ټاکنو کې د بنیامین نتنیاهو د 15مې دورې لپاره بیا ګټل دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورته مبارکي ورکړي. خو تر هغې مخکې یو بل راپور هم لرو.
د ویکیلیکس د مشر د نیول کېدو خبر دی. د برتانیې پولیسو نن د ویکیلیکس په نامه د حساسو معلوماتو خبرونکي ویبپاڼې چلوونکی نیولی چې له کلونو راهیسې د اکواډور هیواد په سفارت کې بند و. پر نوموړي د جنسي ځورونې تورونه دي. ټاکل شوی چې هغه 5 کال مخکې نیول شوی وای، خو هغه مهال یې سویډن ته د استول کېدو او یا امریکې ته د سپارل کېدو له ویرې په لندن کې د اکواډور په سفارت کې پناه اخیستې وه. تفصیل یې زموږ د همکار محمد اکرام په رپورټ کې اورو.
د برتانیې د کورونو چارو سیکرټري ساجد جاوید د استرالیا سره تعلق لرونکي د ویکیلیکس باني جولین اسانج د گرفتاری وروستو په ټویټر باندې ویلي د اکواډور سفارتخانه ته د ننوتو 5 کال وروستو د دې خبرې پخلی کوي چې جولین اسانج اوس د پولیسو په بلقه کې دی او د برتانیې د انصاف سره به مخ کیږي. نوموړي ویلي څوک هم د قانون نه بره نه دي. اوه سلویخ کلن اسانج د گرفتاری وروستو په هوا کې یوه ګوته پورته کړې وه او چغې یې وهلې. کوم وخت چې په سپینو جامو کې اوه پولیس چارواکو هغه د سفارت نه را وباسو او د پولیس ګاډي ته یې خېژوو. اسانج په سویډن کې د جنسي حملې د تورونو په سر برتانیا کې په ضمانت باندې و. کوم وخت چې هغه په کال 2012 کې د اکواډور په سفارت کې پناه اخیستې وه. تیره میاشت د اسانج انټرنیټ بند کړل شوی او هغه سره د ملاوېدو لپاره چاته اجازت نو ورکړل کېدو. جولین اسانج د خفیه حکومتي دستاویزاتو خپرولو په سر د امریکې انصاف محکمې لخوا د مجرمانه تورونو سره مخ دی. ویکیلیکس ته په کال 2010 کې هغه وخت شهرت ترلاسه شو کله چې دغه ډلې په عراق او افغانستان کې د امریکې حکومت خفیه دستاویزات او په ټوله نړۍ کې د سفارتي چلن په اړه معلومات په انټرنیټ باندې خپاره کړل. په خپرو کړو فایلونو کې د هغه خلکو پیژنګلو هم ښکار کړی شوی و چا چې په عراق او افغانستان کې کار کړو چې د امریکایي چارواکو په وینا د دغه تنانو ژوند یې په خطر کې اچولی و. امریکایي چارواکو په عدالتي دستاویزاتو کې دا اندېښنه هم ښودلې چې اسانج په ممکنه توګه د امریکې کال 2018 صدارتي انتخاباتو باندې حمله کولو کې مهم کردار لوبولو. د کال 2019 جنوري په میاشت کې د امریکې انصاف محکمې د ریپبلیکن پارټۍ سیاسي سلاکار راجر سٹون خلاف تورونه اعلان کړو چې پکې د چارواکو په وینا نوموړي د ویکیلیکس او ډانلډ ټرمپ کال 2018 صدارتي کمپاین ترمنځ د منځګړی کردار لوبولو. اسانج او ویکیلیکس په کال 2018 کې د امریکې غلا کړي ډېر مواد په انټرنیټ خپاره کړو کوم چې د امریکې ډیموکراتیک پارټۍ قومي کمیټې چیرمن او د هیلری کلینټن کال 2018 صدارتي کمپاین چیرمن په شمول ګڼ شمېر سیاسي مشران په نخښه کړو.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړی.
ترنو قدرمنو اوریدونکو، وروسته له هغې چې د اسرایلو په پارلماني ټاکنو کې د دغه هیواد وزیر اعظم یا لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د پنځم ځل لپاره وګټله، د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هغه ته د دې بریا مبارکي ورکړه. په دغو ټاکنو کې د بنیامین نتنیاهو له ګوند سره د پخواني پوځي مشر ګوند سخته سیالي وکوله، ولې په دغه ټاکنو کې یوې ډلې یو ګوند هم غوڅ اکثریت ونه ګټه، نو اوس په بنیامین نتنیاهو دې ته مجبوره کیږي چې یو ائتلافي حکومت رامنځته کړي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکارې منظر شهید راپورته.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ بنیامین نتنیاهو ته په پارلماني ټاکنو کې د بریا مبارکي وویله. بنیامین نتنیاهو د پنځمې دورې لپاره د وزیر اعظم په توګه وټاکل شو. د ترامپ اداري وویل چې د نتنیاهو بریا به په منځني ختیځ کې د سولې د پلان لپاره خوي، که څه هم دا واضح نه ده چې آیا د فلسطینیانو لخوا به دغه پلان ومنل شي او که څنګه. ترامپ وویل
But everybody said you can't have peace in the Middle East with Israel and the Palestinians. I think we have a chance, and I think we have now a better chance.
هر چا ویلا او ما هیڅ کله ژمنه نه ده کړې. هر څوک وایي چې په منځني ختیځ کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ سوله نه کیږي، خو زما په اند د نتنیاهو د بریا وروسته د سولې لپاره یو ښه فرصت برابر شوی دی. د ټاکنو څخه دوی اونۍ وړاندې ولسمشر ترامپ نتنیاهو ته بلنه ورکړه او په سپینې ماڼۍ کې یې د کال 1981 ګولن هایټس په اړه یې د اسرائیل حاکمیت په رسمیت وپیژنده. ډیری څېړونکي وایي چې د نتنیاهو د بیا ټاکلو ګټلو کې دغه کار ډیر مهم رول لوبولی دی. څېړونکي زینال شبکه وایي
campaign advertisements in support of Likud and Netanyahu were big billboards outside Tel Aviv and other places showing a very sort of warm scene between Trump
Tel Aviv ki da Netanyahu da gun da takanu campaign ki tar tolu lui banneruna hum da walasmash Trump aw Netanyahu da tod harkali aw nasti wo zini tsirun ki bya wai chi da tiri dushanbe pawraz da walasmash Trump la lori da Iran da islami inqilabi zwa ki watsanga ye da tarhagar sazman pa toga elanawal او پیژندل د نتنیاهو ټاکنو لپاره یو بل ډالۍ و. د منځني ختیځ د انسټیټیوټ سیډونکو الکس واټن کاوای
to sort of help the Israeli prime minister make his case that he's if you will hawkish positions on a on the Iranian regime.
د اسرائیل لومړي وزیر سره د مرستې لپاره ولسمشر ترامپ د دغه ایرانی ډلې په اړوند داسې سرګندونه وکړي چې د نتنیاهو په ګټه تمام شوي. وړاندې هم ولسمشر ترامپ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د ستونزو ختمولو په ملاتړ غږېدلې دی او سپینې ماڼۍ دا هم ویلي چې د منځني ختیځ د سولې لپاره به د اسرائیل د ټاکنو وروسته جوړ شوی پلان اعلانوي. خو څېړونکي وایي چې فلسطینیانو ته به دا پلان هم د ګولن هایټس او بیت المقدس د اسرائیلو د سرخار په توګه په رسمیت پیژندلو او په فلسطینیانو د مرستو بندولو په څیر د منلو وړ نه وي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر @voadiva.
اوس هم یو بل رپورټ ته ستاسو پام راګرځوم. په دې وروستیو کې داسې خبرونه خپاره شوي چې دوه هندوی نجونې په زور اسلام قبلولو ته مجبور شوی دی. خو اوس د اسلام آباد های کورټ ویلی چې داسې کوم ثبوت یې نه دی ترلاسه کړی چې ګواکې دغه هندو نجونو دی په زور اسلام قبول کړی وي. عدالت دوی ته له خپلو خاوندانو سره د پاتې کېدو اجازه ورکړې ده. تفصیل یې له اسلام آباد د ارشد حسین پر رپورټ کې اورو.
د اسلام آباد های کورټ د اسلام قبلونکو دوه هندو جنکو د مذهب بدلولو ګام صحیح ګرځولې او هغوی ته د خپلو خاوندانو سره د تلو اجازه ورکړې. خو د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ایچ آر سی پی وای د عدالت دا پریکړه مناسب نه ده او دا د مذهب پرستو د فشار لاندې شوې ده. د اسلام آباد های کورټ مشر جج جسټس اترمن الله د ګوټکی سند سره تعلق لرونکو د دوه خويندو چې هندو مذهب پریښودلې او مسلمانې شوې دي ته د تحفظ ورکولو د خواست اورېدنه وکړه او دا اورونې په پیل کېدو د عدالت په امر جوړ کړی شوی کمیشن خپل رپورٹ هم وړاندې کړو. په دې موقع عدالت کې د کورونو چارو سیکټری د عدالتي کمیشن غړي او د واکمن تحریک انصاف ګوند د ملي اسمبلی غړي رمیش کومار او د جینکو مور او پلار هم موجود وو. د داخله چارو سیکټری عدالت ته ویلي چې په جبري توګه د مذهب د بدلولو د تور د پلټنو لپاره یو انکوایري کمیشن جوړ کړی شوی وو او د اپریل په 9 نیټه د بشري حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری او د ښځو د حقوقو د قومي کمیشن مشر خاور ممتاز د جینکو او د هغوی د خاوندانو سره لیدو کاته کړي. د داخله چارو سیکټری عدالت ته ویلي په ښکاره خو دا معاملې په زور د مذهب د بدلولو نخکاری او د تیبي ریپورتونو تر مخه د آسیا عمر 19 کاله او د نادیا عمر 18 کاله دي. د داخله چارو سیکټری عدالت ته دا هم ویلي چې د دغه دوه خويندو په زور مذهب نه دی بدل کړی شوی. خدای منلې ده چې د مذهب په بدلولو کې ضرور د هغوی مرسته ملاتړ شوی دی. د عدالتي کمیشن غړي خاور ممتاز عدالت ته ویلي چې دا یو حساسه معامله ده او د دې پلټنې کړي او دا چې جنکو په خپل خوخه مذهب بدل کړي دي. د مشر جج ویناو چې اقلیتونو ته دا شک کول هم نه دی پکار چې غني دلته د هغوی حقونه خوندي نه دي. د کمیشن غړي د عزت وړ خلک دي او عدالت د هغوی په خپل باور کوي. د عدالت لخوا جوړ کړی شوی د تحقیقاتي کمیشن کې شامل د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن ډیو ریډیو سره خبرو کې د عدالت دغه پریکړه غیر مناسب ګرځولې ده او ویلي دي دا معامله نورو پلټنو ته هم اړتیا لري. هغه وایي د عدالت دا پریکړه غیر متوقع نه وه او موږ تمه لرله چې هم داسې فیصله به راځي.
سے سوالات ہیں جن کے جوابات نہیں. مثلا یہ کہ ان کی مینٹل کیپیسٹی کیا ہے لڑکیوں کتنی تعلیم یافتہ ہیں اور اگر انہوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے تو کیسے متاثر ہوئی. پڑھی لکھی تو وہ ہیں نہیں, کہاں سے انہیں اسلام کے بارے میں معلومات ملی. کتابیں تو پڑھ نہیں سکتی کیونکہ وہ پڑھی لکھی نہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ مناسب تحقیقات کا مطالبہ کرتی ہیں جو میرے خیال کے مطابق
هغوی ډیر سوالونه دي چې جوابونه نه تر لاسه کیږي. مثلا دا چې دغه جینکو دماغي صلاحیت څومره دي, څومره تعلیم یافته دي او که هغوی په خپل خوخه اسلام قبول کړي دي نو څنګه متاثر شوي دي, ولې چې هغوی ان پړل دي او هغوی ته د اسلام په اړه معلومات څنګه تر لاسه شوي دي, ولې چې هغوی خو لیک لوست نشي کولی او دا هر څه نورو پلټنو ته ضرورت لري. عدالت کې موجود د واکمن ګوند اقلیتي غړي رمیش کومار ویلي هغه په پارلمان کې دوه قانونی موسویده پیش کړی دی خو نخکاری چې په دې اړه به کم پرمختګ وشي. د عدالت په پښتنه د عدالتي تحقیقاتي کمیشن بل غړي او د بشري حقوقو فعال اي اي رحمان وای چې یو منظم ډله په ګوټکی کې خلکو ته د مذهب پرې خودو ترغیب ورکوي او دلته په جبر د مذهب بدلولو په اړه قانون نشته. عدالت نوی مسلمان شو دوه هندو خويندو ته د تحفظ ورکولو خاص منزور کړي او هغوی ته د خپل خاوندانو سره د تلو اجازه ورکړي. عدالت د پلټنو د کمیشن څخه حتمی رپورٹ او سپارښتنې هم غوښتلی او د قضیه اورېدنې د مئی تر 14 نیټه ځنډولې ده. په پاکستان کې د اقلیتي خزو سره د زور زیاتی زیاتره پیښې په پنجاب او سند ایالت کې رامینځته کیږي او د راپورونو تر مخه د سند صوبې څخه په لوی شمیره کې اقلیتي جنکه هر کال په زور مذهب بدلولو ته مجبوره کول شي او دا چې په سند کې د زور زیاتی لقبله هندو کورنۍ هندستان ته پکړه کولو مجبوره شوې دي, ولې چې هغوی په پاکستان کې خپل ځانونه خوندي نه ویني. ارشد حسین, وائس آف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
دا د وی او ای ڈیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voa1news.com.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ویډیو رذر وخیږي نه پختو ویل نه وډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا په پتا کې ویجړې یا په کینسر وخیږي او د پښتو ویل نه وړې خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.